مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور زم قدرمنو دوستانو ته هر کله وایم. په دې خبرونه کې مدثر موضوع دا چې ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره لسولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. دا نور ریپورټونه لرو. همدارنګه یو کلی زرغګونه ډرامه هم په دې یو ساعت کې اورېدونکو ته وړاندې کوو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین د کړکیچ اروپایي منځګړي وایي هغه دوو کسانو چې اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله، او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغه ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو اعتراف کړي. ښاغلی غنی زیاته کړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیچا ته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عمل کې ثابت کړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی شریف په اشقاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف سره په خپله پرونۍ کتنه کې وویل هیواد چمتو دی چې د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د ترکمنستان هلې ځلې پیاوړي کړي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یوازینی هیواد دی چې د نویمې لسیزې په وروستیو کې د طالبانو له رژیم سره یې ښې اړیکې لرلې. د پاکستان او ترکمنستان مشرانو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د انرژۍ د صادرولو د سکتور په اړه هم خبرې وکړې. دا ټاپي پروژه چې په عمل کې دو سره د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي د دې سکتور د ملاتړ دی. د ترکمنستان ولسمشر ویل چې دا پروژه په بریالیتوب سره د عمل کې دو په حال کې ده. بردی محمدوف زیاته کړه چې ټاپي پروژه به په سیمه کې د انرژۍ په اړه بحثونه یو نوي پړاو ته ورسوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې پر درې ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونۍ حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. دا هرات والی ویاند احسان الله حیات په دې اړه وویل
در درگیری که 7 ساعت طول انجامید 14 جسد که ما
دی وی پاغن خطه کی چې وسه تر روانه و څوار لس مړي پیژندل شوی دی او موږ ولیدل چې دا مستقیما د طالبانو مړي وو، خو د طالبانو ټول تلفات د څوار لس او درویشتو کسانو تر منځ دي.
کوشته شوم
د خغلی حیات په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو تمرکز شوب لنډه دا وختي په سیمه کې د ساده رادیو خبريال د ریپورت لمخې د دې جګړې په نتیجه کې د سیمې ځینې اوسیدونکو له خپل کورونو وتلي او د هرات ښار ته کډه شوي. دی وایي چې طالبان د خلکو کورونو ته نوتی او له هغه ځایه ډزې کولې او افغان ځواکونو د کورونو تر ور لاندې نیولي وو. د سیمې د یو روغتون چارواکو ویلي څلور ماشومان او ښځې چې ټپیان شوي وو دې روغتون ته انتقال شوي دي. په نیمروز کې چارواکي وایي هغه تو کسانو له ډلې چې غوښتلې په دې ولایت کې ځان وژونکي حملې وکړي شپږ تنه یې وژل شوي. د نیمروز امنیي قمندان محمد قسیم جنګلباغ پرون ماښام ازادۍ راډیو ته ویل دا پیښه د نیمروز ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې شوې. د جنګلباغ په وینا د دې پیښې علت هغه چاودنه وه چې د برید کوونکو په ډله کې وشوه.
اش نفر انتحار کننده میخواستن که در ولسوالی
وجود جنگل باغ وای تو تنو انتحاریانو غختل چې پر ولسوالی برید وکړي چې لنی کمرخه د دوی د یو واسکټ د غسو پر محل و چاودید. په چاودنه کې د ډلې شپکت نه وژل شوی او دوه نور
تخریب
شوی. د امروز امنی کمانډان په وینا په خده چار شبه په ماخام شوی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین د بحران اروپایي منځګړي وایي هغه دوه کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی دی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي او له بلتون پالو د ملاتړ لپاره مسکو استولي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دې خبر افشا تر دې دمه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مستقیمې لاسوهنې په اړه تر ټولو موثق سند دی چې خپرېږي. کیف او لویدیز متحدان له څو میاشتو را په دې خوا پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ کوي او وسلې ورکوي، خو روسیه دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې له دوو روسي اسیرو پوځیانو سره یې په یو پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ مرکه وکړه او دواړو اعتراف وکړ چې د روسیې د پوځ غړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي په شاتګ و، خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد یې په جګړه کې ماتې خوړلې. ښاغلي اوباما له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي، شک نشته چې د عراق په سنی میشتو سیمو کې پوځي ځواکونو ته نه یوازې باید د روزنې پروګرامونه زیات شي، بلکې سنی قبایل هم باید تر اوس زیات فعال شي. په همدې حال کې د عراق د حکومت پلوي پولیس او ملیشه ځواکونه وایي چې اسلامي دولت ډلې پرون په رمادي کې د دولتي ځواکونو دفاعي لیکې هم ونیولې او د دوی دفاعي لیکې اوس له رمادي ښاره لس کیلومتره لرې په حزبیه ښار کې پرتې دي. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې د رمادي ښار د ختیځ په شل کیلومتره واټن کې په خالدیه ښار کې زرګونه شیعه جنګیالي راټول شوي او د رمادي ښار د بیرته نیولو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د سوریې د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې د تاریخي ښار پالمیرا له نیولو وروسته ولس تنه ملکیان ادام کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکزی په برتانیه کې دی وایي چې لږ تر لږه د څلورو کسانو سرونه غوڅ شوي. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا کسان د سوریې له رژیم سره په همکارۍ تورن وو. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې په وینا د پالمیرا ښار د نیولو په عملیاتو کې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې پیل شول، څلور سوه شپېته کسان وژل شوي. د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې پر دې تاریخي ښار چې د نړۍ د څو نورو تاریخي ښارونو په څیر د یونسکو د تاریخي میراثونو په فهرست کې دی ولکه ټینګه کړه. دا ویره شته چې داعش ډله به د عراق د څو ښارونو په څیر دا ښار هم ویجاړ کړي. د اسلامي دولت ډلې د پلویانو پر ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د پوځي قرارګاه په ګډون ټول پالمیرا ښار د داعش ډلې په ولکه کې دی او دا د سوریې لومړنی ښار دی چې په مستقیم ډول یې د سوریې له پوځي ځواکونو څخه نیولی دی. ولسمشر باراک اوباما تونس له ناټو بهر د امریکا لوی متحد بولي. ښاغلي اوباما له 2011 کال راهیسې په تونس کې د ډیموکراتیک پرمختګ د ستاینې په خاطر د هیواد ته دا لقب ورکړ. اوباما د تونس له ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل متحده ایالات له تونس سره لنډمهالي مرستې کوي څو خپل اقتصادي اصلاحات بشپړ کړي. په واشنگټن کې په پرونۍ کتنه کې دواړو مشرانو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تونس په ګوندي هیواد لیبیا کې د ثبات د هڅو په اړه خبرې وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. په دې اړه د ولسي جرګې یو غړی نادر خان کټوازی:
رئیس جمهور دې قاضي پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حق باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شئ که نه شئ راوستای، او که یې راوستای شئ تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حق باندې پالیسي خپله بدله کړي.
په دې اړه بشپړ رپورټ لرو. له دې مهم خبرو چې د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی کانفرنس کې ګډون کوونکو د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کړی. په همدې غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو مسله هم یاده کړې ده. په دواړو مسلو له کابله جلا جلا رپورټونه لرو. د ناټو لپاره د امریکا د سفیر له هغه څرګندونو مهم خبرو چې وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام به دغه هیواد کې د ښې حکومتدارۍ، امنیت او له ګاونډیو سره په ښو اړیکو پورې تړلی وي. د ولسي جرګې اداري هیات او حقوقي کارپوهان وایي چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونو د ډیرو خلکو حیثیت ته زیان رسولی. دا موضوع هم څېړو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د هوکړلیک پر مسودې هم دوه رپورټونه لرو. که وخت و ځینې نور مسایل هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې قرغیزستان پرون یو قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره برابروي. یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. ازادي راډیو دا ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. د افغانستان پخواني حکومت له وسوالو مخالفانو سره د سولې په مقصد خورا زیاتې هڅې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. ښاغلي غنی پرون په خپلو نوو څرګندونو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې صادقانه رول ولوبوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستانی چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نا اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. ښاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت په تیرو 13 کلونو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره خورا زیاتې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
منطق هم دا تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي په غېږ کې او طالبان روزي باید له هغه سره بروغه وکړو تر څو پورې زمینه دېته برابره چې موږ له طالبانو سره بروغه وکړو. ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملا برادر خلاصول وکړو چې هغه یې استراتیجي نه درلوده.
ښاغلی کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
رئیس جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حتله باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که یې راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حتله باندې پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې د افغانستان وسلوال مخالف څه دي، هغه ټول د پاکستان له خوا حمایه کېږي. دوی د پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې زیاته کړه هغه وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د زیاته کړه چې د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون په کابل کې د تماس د نړیوال ډلې هغه کانفرنس جوړ شو چې په کې د افغانستان په اړه خبرې وشوې. دا د دې ډلې شپاړسم کانفرنس و. په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شوو ژمنو په عملي کېدو خبرې شوې. خان محمد سیند له کابله په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تماس د نړیوالې ډلې دا کانفرنس د هیواد د ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې کانفرنس د ژمنو پلي کول به د افغانستان او سیمې روانې ستونزې کمې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل د پنځشنبه په ورځ د دې کانفرنس د اهدافو په هکله وویل.
زموږ د نن بحثونه څلور بخښ درلوده، پر امنیتي قواو، د افغانستان پر امنیت او د امنیتي قواو پر ضروریاتو. دوم بخش ټوکیو د پاسخګوی چارچوب په باره کې بحث وشو. دریم پر قلب آسیا پروسه او کانفرنس همکاری اقتصادي، او څلورم حقوق بشر، او اخري بحث پر انتخابات سره راټول کړي.
د تماس د نړیواله ډلې په 14 کانفرنس کې د نړۍ د 500 هیوادونو او سازمانونو 110 استازو ګډون کړی وو. د تماس د نړیوالې ډلې رئیس او د جرمني ځانګړي استازي مایکل کوخ وویل سره له دې چې افغان حکومت په هیواد کې د شته ستونزو کمولو ته هڅې پیل کړي، خو په کار ده چې دا هڅې نورې هم پراخې او جدي شي.
On human rights, where we've seen great strides ahead in Afghanistan.
د بشر د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه وینو. موږ باید په دې پوه شو چې په دې برخه کې باید ډېر کارونه نور هم وشي.
په افغانستان کې د تماس د نړیوالې ډلې لومړی کانفرنس په 2009 میلادي کال کې جوړ شوی و. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن له دې هیواد سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام تاکید وکړ.
موږ غواړو چې په راتلونکي کې هم د خپلو دوامداره مرستو ژمنه وکړو او غواړو دا مشارکت په راتلونکي کې هم واوسي.
امریکا په داسې حال کې له افغانستان سره د لا مرستو په دوام تاکید کوي چې په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې امریکا او نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو ویل کېږي چې په دې هیواد کې د اداري فساد د موجودیت له امله د دې مرستو ډېره برخه پر ځای ونه لګېده. کارپوهان وایي له دې مرستو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې سربیره پر ځینو افغان مسؤلینو یو شمېر بهرنیانو هم لاس درلود. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت د پراتلونکي کې د دې مرستو د شفاف لګښت جدي څارنه وکړي.
بلخوا د تماس د نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. مایکل کوخ او دانیل فیلډمن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا وړتیا وګڼله. افغان حکومت بیا وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر سر کار پیل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له نور تفصیل سره.
د تماس د نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا د کار په ژر پیلېدو ټینګار وکړ. مایکل کوخ دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي کوخ د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه وویل په دې برخه کې بعد د نړیوالې ټولنې مرستې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو موافقې له مخې له افغانستان سره وشي.
هر څوک په دې پوهېږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ سو او غړې یې وټاکل سول او په اړه یې پرېکړه هم وسوه. نو اوس دا اړتیا ده. په ټینګار سره بیا وایم چې دا اړتیا ده. هر څومره ژر چې ممکن وي باید کار پیل کړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د ټاکلو او د دندو د لایحو په سر د نظر اختلافونه تر اوسه په افغانستان کې جنجال جوړونکي دي او ویل کېږي چې لامدې عمله دا کمیسیون نه دی توانېدلی چې خپلې چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني هم په تازه څرګندو ونو کې ویلي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هڅې روانې دي. ښاغلي غني د پنجشنبې په ورځ د تماس د نړیوالې ډلې سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم ترسره شي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره د انتخاباتي نظام د اصلاح انتظار باسي. دانیل فیلډمن په دې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتي سیستم د اصلاح په صورت کې نړیواله ټولنه چمتو ده چې دا کمیسیون پیاوړی کړي.
موږ ټول د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د فرمان کار بشپړېدو ته سترګې په لاره یو. د دې کمیسیون تر ټولو مهم کار دا دی چې کار پیل او افغان حکومت ته د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه ورکړي، اجنډا جوړه کړي او په نږدې راتلونکي کې هغه عملي کړي.
له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د تماس نړیوالې ډلې غړو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار ډېر ژر پیلېږي. ښاغلی کرزی وایي اوس هم د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې تخنیکي، لوجستیکي او د بودیجې ستونزې شته او د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري. په دریو عمده ستونزو خبرې وشوې. لومړی په تخنیکي اړخونو، دویم دا چې موږ د جنگ په حالت کې یو او د انتخاباتو لوجستیک او نور اړخونه په دې برخه کې ډېرې ستونزې جوړوي. دریم د بودیجې ستونزه هم یاده شوه. خپله رئیس صاحب ژمنه درلوده چې دې مسایلو ته په کتو هغه کمیسیون چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کار کوي ژر بشپړېږي او رئیس یې انتخابېږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اساسي شرطونو او د نړیوالې ټولنې د عمده غوښتنو څخه ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د افغانستان انتخاباتي سیستم په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخ دی او باید د دې ستونزو د حل لپاره بنسټیز کارونه وشي. د دوی په باور که څه هم په دې برخه کې ډېر وخت ضای شوی، خو که د نړیوالې ټولنې له ټینګار سره اوس هم دا کار پیل شي، ښایي د خلکو او نړیوالې ټولنې باور پیاوړی کړي.
از کابل تا زابل، لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو زموږ غږ لاساده رادیو نه اوري. یو شمیر حکومتي چارواکي ویل تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک وروسته شوی نه دی، بلکې یوازې مسوده نهایي شوی. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي وویل یو شمیر کسانو دغه خبر ناسم خپور کړی. په دې اړه له کابل د حمیدې هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی ایس آی سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي. یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی، بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی، هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجربي هم له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغو شي.
موږ هیله مند یو، څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهمنامه دې لغوه شي. که لغوه هم نه شي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
ښاغلي نجربي همداراز وویل د دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ اړوند حکومتي چارواکي د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون ته رابلل شوي، چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې د ورځې په مازدیګر له یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو سره پر دې سلا مشوره کوي چې د دغه تفاهم لیک لاسلیکولو ته څومره اړتیا ده. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د داراز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هیواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم لا دغه تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په پنځو مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوی او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغو پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې به سوې استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو آی ایس آی سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. ښاغلي سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی، ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له آی ایس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مسوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
بلخوا پاکستان وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې وایي هم د استخباراتي معلوماتو د شریکولو برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر سر هوکړې په افغانستان کې د نناک سلاملونه راپارولي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې یو هم پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. دا وزارت هم دار زیاتوی پاکستان په سیمه کې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې روانې وساتي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي د پنجشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکول ضروري دي. ته وایي که غواړئ چې د تروریزم مقابله وکړئ نو په دې لړ کې د استخباراتي معلوماتو شریکول لازم دي. له افغانستان سره زموږ په ډیرو برخو کې مرستې دي چې په دغو کې یوه هم د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد د پوځ ویان هم د دوشنبه په ورځ د معلوماتو شریکولو او په دواړو غاړو کې د منسجمو عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پخلی کړی و. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د دغه تفاهم لیک هرکلی کوي او وایي چې دواړه خواوې باید پکې له اخلاصه کار واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه پخواني ډیپلومات رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
همکاري مخکې نه وه، اوس د دې لوزنامې نه پس هغې له یو رسمي شکل ورکړی شو، خو خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي یا زمونږ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره، نو بیا به په دې کې شکوک او ثبات پیدا شي، بلکې یو بل سره غېږ ورکوي او هر څه چې هغې سره کوم رپورټ وي هغه دوی ته ورکوي او چې دوی سره کوم رپورټ وي هغه هغې ته ورکوي، نو بیا خو به دا شکوک او ثبات ټول ختم شي او بیا به په صحیح معنو کې چې کوم دی په دواړو کې اشتراک او همکاري پیدا شي.
د مومند په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول تفاهم لیکونه او تړونونه باید په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات لامل شي.
دا خو یو اړخ دی، خبره بنیادي دا چې کوشش دا پکار ده چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، هغې نه پس بیا دا شکوک او ثبات هم ختم شي، دا هغې دپاره کار پکار دی. صرف په دې چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه یو بل ته لنډ شي او ادارې یو بل ته لنډ شي او فوجونه یو بل ته لنډ شي او ایجنسۍ یو بل ته لنډ شي، دا خو یو اړخ دی، خو اصلي خبره دا چې په افغانستان کې جنگ څنګه بدلېدای شي، نو دغه تضحیاتو توجه پکار ده. دا هم یو ښه ګام دی، یو ښه یو پیشرفت دی، باید چې داسې کارونه نور هم داسې وشي.
دا یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول تفاهم لیک تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز د روانې میاشت په 12 نیټه کابل ته لاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع، قرغیزستان پرون قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیزي. د قرغیزستان ولسمشر ویل دا اقدام د دې هیواد د ملي امنیت په ګټه دی، له دې سره به د منځنۍ آسیا د فقیر هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد، پانګې او سوداګرۍ ته په خپل خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بیلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راواړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکیچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې، د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره ورکړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاد شوی ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کیږي، خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې په دریو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونۍ حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. په نیمروز کې چارواکي وایي له هغه اتو کسانو چې غوښتلې په دې ولایت کې انتحاري حملې وکړي شپږ تنه یې په خپله یوه چاودنه کې وژل شوي. د اوکراین د بحران د اروپایي منځګړو لخوا ویل شوي هغه دوو کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړي چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي شاتګ و، خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلې. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د 8 بجو د خبرونې لپاره خبري مطالب پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو یو کله زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاده مو باسئ چې وروسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کله زرغګونه
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم د پولیسو لخوا لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو ولی جان چې همدې مقیم بندي کړی و سرنوشت یې څه کیږي.
په چورتونه خارونه نه ودانېږي.
څنګه وروره پوه نه شوم؟
نور مې زړه درته تنګ شو. هماغه د خپل ورور او خپل بندګرۍ کیسه دې شراته وکړه، نور دې له بېګاره ایسې یوه خبره هم نه ده ویلې.
ادریسه وروره، خبرې او کیسې هم له ښه زړه کېږي. په بند او زندانونو کې به څه د ازادۍ شعرونه سره وایو؟
هسې مه وایه، ډېرو پښتنو شاعرانو په بند کې د ازادۍ په خیال شعرونه ویلي دي.
او د خوشحال بابا دا یو شعر هم دا اوس را په یاد شو چې وایي: پس له بنده دی دا عزم، د خوشحال د خاطر جزم، یا نیولی مخ مکی ته او یا مغولو سره رزم. خیر، څه به ورسره ګورم؟
ګوره بیا ونه وایه. ښه،
خو د شعر ویل ګران کار راته ښکاري. هغه نه شم کولی، خو پوښتنې ډېرې ښې کولی شم.
او پوښتنې به دې دلته په بندیخانه کې د څارنوالانو له څېړنې څخه زده کړي وي.
همداسې وګڼه. خیر ادریس خانه، اوس ته راته ووایه چې ولې بندي شوی؟
های، هغه متل به دې اورېدلی وایي چې نه کار په هغه څه کار.
په بندیخانه کې خو هر بندي په خپل کار پښېمانه وي. وایي چې کاشکې مې هسې نه وای کړي او کاشکې مې داسې نه وای کړي.
که زه په خپل قانون یا خبر وای نو ما چرته جنجالونه په لرګو چړو حلول.
ښه ښه، نفر دې په چاقو حلی ولې؟
ګاونډي مې خپل کور دو منزله کوي، دوه غبرګې کړکۍ زما د کور خواته پرېښودلې.
ښه، نو دا خو ستا کور د هغه تر کور لاندې شو.
و که نه، ټول غم همدا و. په سره په جنجال شو، اخو ډب مو شروع کړ، سړی مې په چاقو وهه، هغه بستر شو او زه بندي.
وروره، په چاقو او چاړه څه اعتبار؟ که دې سړی وژلی و بیا؟
او خدای را باندې فضل وکړه، بیا چې دلته بند ته راغلم پوه شوم چې هغه سړی هسې هم قانوني عقل نه درلوده چې زما د کور خواته ورسې پرېږدي. خو عریضه به مې پې کړې وای.
بیا قانون پیدا او کاری
سره مستند اسناد
سره مخکشه دغه دغه مقیم نیم پولیس نه دی
او او لکه چې بیا راغې څه بوي
څارنوال سي ته خو یو ځل زما خبره کنه واوره کنه څارنوال سي
مګه کیګه اوس راځه ستا خو یو جرم نه دی تا هغه ولی جان په څه خبره یو شپه ورځ کوټه کې پکړې و
ای ولی جان دا خو زمونږ په خور روان دي
والا
ولی جان څوک دی
زنم زه ادریس هم صاحب ادریس
زیم ولی جان زیم خو امر صاحب قسم دی که به میتم کړی وی
پوهیږم ضابطه دروازه خلاصه کړه راځه زندان د بیګناه خلکو ځای نه دی ولی جانه
څه زه خلاصوم
ګوره څارنوال صاحب زم بیګناه یم
خدا خبر سپینیگی غم مکوان نوزا ده زندان دا کوتی ساغون دی گناگرانو لپاره جوڑ شوی دی
تا چه روان دی ولی جانا ده موقیم لاسون خون ولچک دی
او زم سانو پایگم چی چه خبره ده
رازا ولی جانا زابط دروازه بنده که
سارنوال سیب اخ شاغاز ما پوره وده و ما رشوت ناخیسته
دا خبری ده و زاینی نیسی ستاغون دی خامران و زای امده بنده و توری کوفی دی
ولی جان پا مخه دی خشه ما تم دعا که و چلا بنده خلاشم
آمین
تا چنگه کارو شو چا چه ولی جان پا ناحق نیوله و آقا خپل زندانی شو
دیر ما بنگیگا تا چه ویل زان سره لگیه
زای مقیم ما بنده دیر ما گوریگا وس آقا امیر سه مقیم نیه یاو بندی تا یاو بندی زای ما
خدای توبه توبه
وخزه اومیرا چیریه
آه چه بایی ده گلالی پلارا دل تایمه ده غواب و زای پاکاو ما
هی هی ده گلالی موری صدر تو وایم په دې وخت کې په کار و چې ته په غوجله کې نه په پخلنځي کې وای
وی خدایا بیا د غرمې د ډوډۍ وخت شو دا ورځ څنګه منډې وهي
هو دومره دې کار ډېر و چې هېڅ په وخت پوه نه شوې اوس خو ورځې مې نه دي لنډې
کار به مې ډېر و یا به نه و خو له ډېره غمه په شپه ورځ نه پوهېږم هېچې ولی جان ورور به مې څنګه وي
هی هی نصاره د ګلالۍ مورې خفه هم نه شي اصلی گناه خو نصار وکړه چې په خپل سر یې واخیسته د یتیمانو ځمکه یې خرڅه کړه
دا خو زه م نه وایم چې نصار لالا مې ملامت نه دی هغه له خویندو ورونو سره څه چې له ځانه سره م جفا وکړه ګوره خپله ځمکه به یې له لاسه ووځي
تراکه زه به م درسره مرسته وکړم ته ودرې چې دا تاسو ته م لږ درته پرېمینځم چې ډېرې خټې یې نیولې دي
بس د خیر په کار کې صحت نه دی په کار
زما کارم خلاص دی نور
وسره یا د احمد څنګه تر اوسه ډوډۍ ته نه دی راغلی
هغه دی احمد هم لکه چې راغی وایم
نه عمرې اوږد دی چې له یادېدو سره سم زوی مې راغی
مورې و مورې
احمد زویه خدای دې عمر زما د سر له ویښتانم زیات کا
او همدا چې یادې کړې تم په دروازه را ننوتې راوړه واښه دې غوجلي کې دننه کېږده چې د باندې لمر ډېر تیز دی مورې او پلاره چې د تاسې دعاګانې راسره وي په شا نه راځم کار مې پیدا که په خیر
کار دې پیدا کړ څه کار زویه
څنګه کار احمده چا سره دې کار پیدا که؟ هغه زما د یو ملګري انډیوال دی هغه سره مورې ډېر وږی شوی یم زر ډوډۍ تیاره کړی
ښه دا د ورځم ګلالۍ خور به دې ډوډۍ تیاره کړې وي ګلالۍ لورې دسترخوان هوار که
ګلالۍ خپله ناروغه وه خدای خبر که یې ډوډۍ تیاره کړې وي او احمده زویه تا ونه ویل چې ځان ته دې څه کار پیدا کړی دا کس دی د کوم انډیوال ملګری دی او څه کوي
هو پلاره هغه خو
ګلالۍ پلاره لاسونه مو مینځي راځئ چې ډوډۍ تیاره ده
ههه
وای چاکان خپلا په چاکی ده
خدا ما تلم رښتیا ده زړه دې باد مشه چوای مکاو په چا چې وبشي پتا
او وای چې باد ګرځي باد به پرځي
او ته چی کری هغه بری بی شاغا عمرکی مون تلانجې جوړولې آخر خپل به کی راگیر شو
دی ویل دی چې غال په غره کې نه ځایږي
نارای باران دی متلونه او روینا شاغا مقیم ته وایي چې نن دواړه بندیان یو نه ولی جانا لاس راکه چې دواړه سره زنه
خبره واورې
په هغې ورځ چې بیا بېګا ته شاغا او مقیم په رشوت گیر شول
ښه بیا څه شوي وو
دوکان ته په سودا پسې راغلی وو د سل افغانۍ سودا یې رانه وکړه چې لاس یې جیب ته
که تا ته یې هم لکه چې رشوت درکوه
او نه د سل افغانۍ پر ځای د زرګونو بنډل له جیبه راویسته بس یو دمې رنګ زیر شو ویلې دا خو د هغه داړهمار پیسې دي
داړهماران خو دواړه وو خو ښه وو چې خپله جزا یې ولیده
پوهېږې چې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي سره هغه څوک چې د دوی دو ترمنځ دلالي کوي یعنی هغه کس چې د رشوت اخیستو او رشوت ورکولو ته لاره جوړوي هغه باندې هم خدای تعالی لعنت ویلی او په قانون کې هم جزا ورته ټاکل شوې
ګل محمد کاکا یو باوه چار خو راکه
ورشه ورشه سودا ورکه
ښه عبیده څه دې غوښتل
یو باوه چار
ښه دا دی عبید خانه د دې سطر نه مې اول تا ته ترشي درکړه دې دوه ورځې کې مې نوه خرڅه کړې
ګل محمده تا ویل دې دو ورځو کې دې د اچارو سطل سر لا نه و خلاص کړی
هو له هغې چې دا هوا را ګرمه شوې ترشي مرشي چندانې نه خرڅېږي
ګل محمده دا اچار که دومره ځنډنې کېږي دا خو خلک ناروغه کوي کور کې دې ووایه چې نور اچار دومره درته جوړ کړي څومره چې خرڅېږي
او دا خو لا اچار دي زه دې بدمشه هغه ورځ مې هګۍ درنه وېوړې یوه پکې خو سا وه
راشه په تاوان کې بله در واخله
راکه ته به وایې چې زه به نسات وکړم دا خو ټولې ماتې شوې
څه بوی جوړ کړه تا خو لکه چې ټولې خو سا وې
مقیم مقیم شعب الدین زوید موظف و سرنوالان خواهد
سرنوال سب او با خب دوسیا کارم که سب ما وایل دا کار خوبا ما تا توان اونه کی
کم کارا او سه توان
هم دا چه ما پا امر سب مقیم در شوار شک وکا او بیام تاسو تا خبر در کر سب
نه نه تا دا قانون سرم راسته کری کم نه حق تو رو تو اومد دی برچا نده لگه ولی ولی بتا تا توان پیخیگی
سیب زه په دې ډارېږم چې خپله دنده له لاسه ورنکړم سیب
ولې به دې دنده له لاسه ورکوي مونږ په تا ویاړو او که وشي تا ته باید افتخاري رتبه هم درکړل شي
مننه سرنوال صاحب
اندېښنه مه کوه خپل کار ته یې دوام ورکړه
سرنوال صاحب اوس به دغه دوو سره څه کېږي
څه به کېږي هغه شاغا چې رشوت یې ورکوه او مقیم چې رشوت یې اخیسته دواړو ته به د قانون سره سمه جزا ورکړل شي
یعنې قیمه پرې راشي
هو طبعا خدا پریکړه به راتلونکې اونۍ په محکمه کې وشي
ښه صاحب د لومړۍ محکمې ورځې معلومه شوه
هو مونږ خو د داسې کسانو جزا ورکولو ته ناست یو ځکه په یو رشوت خور ټوله اداره فاسدېږي
هو صاحب داسې خلک خو یوازې دفترونه نه وطنونه په شرمونو شرموي
بله د ازادي رادیو د یو کلی زرغګونو ډرامې نه نویایم برخه تاسې نن واوریدانن جمعه ده او بیل عموم په وروستۍ دې برخه کې د ډرامې اړوند په یوه موضوع له میلمه سره ژوندی بحث لرو تېره اونۍ د رشوت او فساد په ټولنیزو اړخونو او د ډېرېدو په علتونو یې وغږېدو نن د رشوت په زیانونو د دیني علومو له قدرمن استاد عبدالظاهر حمیدي سره خبرې کوو او د موضوع په اړه ستاسې نظرونه هم خپروو زه یوسف زدران یم او په تخنیک راسره رامین کاکړ ملتیا کوي ښاغلی استاد زموږ خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشي
مهرباني ډېره زیاته مننه ستاسې نه سلامونه وړاندې کوم ستاسې لخوا نه
تاسو اوریدونکو ډیر زیات مننه خیر اوسه استاد درنو اوریدونکو د تل په تیر تاسو ته زمونږ سره د اړیکو شمیرې هم وایم کولای شي په دې اړیکو زمونږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ 0999235040 بل شمیره 0999235050 تاسو د اړیکو په انتظار اما مخکې لاغه خغلی استاد حمیدی یو خو دوه کسان دي چې د رشوت پر رشوت اخستلو او ورکولو کې دخیل وی لکه ډرامه کې چې اوریدل اوس دا طریقې لګ مدرن شوی یعنی داسې کاروبار غوندې کېږي د نور شریکان هم رشوت خور بللی شو څوک چې زمينه ورته برابروي آیا دوی تر کومه حده په دې جرم کې شریک دي
بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم ستاسو نه مننه چې داسې ډېره مهمه موضوع ته مو وخت ورکړی دی داسې موضوع ده چې نن سبا د دې پرابطه باندې په ټولنه کې ډېر زیات مشکلات موجود دي اصلي قضیه چې د دې ټولو شیانو سره تړلې ده هغه د ایمان قضیه ده کله چې ایمان د مؤمن په زړه کې قوي ځای نیولی وي نو د ډېرو مشکلاتو نه انسان ژغوري دا نن چې موږ د کوم مشکلاتو سره که هغه په فردي ژوند کې لرو که په کورني ژوند کې لرو که په اجتماعي که په سیاسي که په اقتصادي په هره برخه کې لرو هغه د ایمان د کمزورۍ قضیه ده کله چې ایمان قوي شي نو دا ټول مشکلات به حل کیږي هلته به بیا څوک دغه ناخوالو ته مخه نه کوي
اما بالاخره دا شی اوس ستا په ټولنه کې موجود دی هغه کسان چې پکې دخیل دي کوم کسان پکې دخیل ګڼل کیږي په دې موضوع کې
په هر ترتیب دلته خو زمونږ په ټولنه کې خو داسې به څوک ډېر کم وي چې هغه دې نه مستثنا کو لیکن کوم کسان چې په دې کې ډېره برخه لري هغه چارواکي دي چې هغوی ته خلک لاندې خلک ګوري او بالاخره دې طرف ته مخه کوي او دې کارونو ته لاسه
زما سوال دا و هغه کسان چې زمینه ورته برابروي فرضاً خلک ورته برابروي چې ته رشوت ورکړه ستا کار به وشي دا کسان
په ټوله کې رشوت د اسلام نظره یو حرام کار او ګناهی کبیره ده د دې ورکوونکی د دې اخیستونکی او په منځ کې چې څوک ګرځي ځکه د پیغمبر علیه الصلات وسلام مبارک حدیث په دې رابطه باندې همدغه قضیه روښانه کوي چې څوک په دې منځ کې ګرځي او دا کار سره جوړوي نو هغه هم په دې ګناه کې شامل دی
ډېر زیاته مهرباني استاذ اوریدونکو په طرف ځو اوریدونکی په لاین کې دی مهرباني خپل ځان معرفي کړی او کوم ځای نه مړی کې نیولی نبی جان مهرباني بلې نبی ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی ازادي راډیو ده لطفا خبرې وکړئ
مننه زه درنګ صاحب نوم مې نبی ولاته د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم له مولوي صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه ده چې که چېرې یو کس ګیري مثلا ملا ته په رشوت ورکړي یا د حکومت په یو بل لوړ پوړي چارواکي ته رشوت ورکړي څوک د کاري نه خلاصېږي رشوت ورکوي هغه کار ته خلاصېږي دا هغه رشوت ورکوونکی هم پلانې لکه هغه خپل کار خلاصوي هغه خو مجبوره ده همداسې بېرش پته یې کار نه خلاصېږي
نبی جان درته وایي استاد محترم د تلیفون د راډیو له لارې درته وایي مهرباني استاد
په هر ترتیب رشوت لکه څنګه چې مخکې وویلې ګناهی کبیره ده متاسفانه دا کار اوس جریان لري او دو رقمه رشوت اوس معمول شوی دی متاسفانه یو هغه دی چې یو کس د خپل قانوني حق په ترلاسه کولو کې چاته ورکوي
او لکه نبی چې ارته اشاره
وکړه لکه دا چې اشاره وکړه او یو دا دی چې هغه په ناروا کې یعنی د خلکو یا د عامه شتمنۍ د ترلاسه کولو په خاطر باندې رشوت ورکوي نو دواړه ګناه کې راځي اما ځینې اوقات که سړی په دې باندې پوهېږي چې دا زما حق دی او بله هېڅ چاره یې نه وي نو په دې صورت کې بیا د ده لپاره چې څوک ورکوي چې دنه دا حق مثلا تلف نه شي او د لاسه ونه وځي او مثلا مشکل سره مخامخ نشي نو علماو جواز ورکړی دی خو دا به من حیث آخري یو
یعنی ډېر زیات مقاومت باید وکړي هغې نه وروسته یو بل اړیکه هم اخلو عبدالحکیم زموږ سره اړیکه نیولې مهرباني عبدالحکیم جان تاسو زموږ سره په اړیکه کې اوس وعلیکم السلام راډیو مو بنده کړئ د تلیفون لارې موږ سره خبرې وکړئ مهرباني پوښتنه یا نظر مو شریک کړئ او بخي سيده
دا یو ما پوښتنه دا له مولوي صاحب نه چې موږ خپل په حق
بلې
هغه موږ خپل مځکه ورنه وکړو نو هغه په مقابل کې موږ رشوت پیسې نه حکومت اخلي هغه څنګه
خا ام دې موضوع باندې خبرې مخ کې وشوي خو بیا هم درته وای یو بل اړیکو مخلو مېرباني تاسو اړیکو زمونږ سره وصل دی ازادي رادیو د مېرباني بلې
بلې
بلې بلې مېرباني خبرې وکړه
بلې
بلې تاسو ښه کاورو مېرباني
ډېر ښه موضوع ډېر ډېر احترامات وړاندې کوم مولوي صاحب ته استاد چې موضوع طرح کړی د اسلام نگانه ډېر حرام ده خو چې الله جل جلاله فرمایي چې هر راشي والمرتشي فی النار خو که چېرته مولوي صاحب نه زموږ دا یو پوښتنه یو استاد یو څوک یو کس وایي چې یو شاګرد دی یو په حقل ته چې موږ دا په دې سترګو لیدلي دي ورته وایي مثلا ته دغسې شی چې ما ته شیرینی را چېرته دغه شاګرد دغه شیرینی ورته اخلي تاکې دا په رشوت کې تابېږي
درته وایي استاد محترم خپله پوهنتون کې استاد دی درته وایي د موضوعاتو استاد پوهنتون کې شته
خبره خو دا ده چې ما ورته وویل چې دا مشکلات شته دي زه به د خپل استاد کیسه وکړم موږ یو استاد والله دی وبښي هغه به چې کله د مکتب په دوره کې ترقي تعلیم به امضا کاوه نو د شاګرد نه به قلم نه اخیسته په خپل قلم به امضا کاوه نو یو ورځ ما ترې پوښتنه وکړله چې استاد دا ولې وایي چې دې کې هم د شاګرد یوه برخه ماته راځي نو پر ترتیب چې دغسې مواقع ولیدل شي طبعا ګناه شته اما دا چې مثلا ګناه تر کمې حده پورې ده په کم اندازه کې هم کېدی شي او ډېره اندازه کې هم کېدی شي اما پر ترتیب هغه د نیتونو پورې هم رابطه لري چې مثلا د هغه نیت په دې رابطه باندې څه دی که مخکې د دې نه چې د شاګردۍ او استاذۍ څه قضایا وي او د دوی ترمنځ داسې معاملات و نو طبیعي خبره ده هماغه پخواني دوستي په اساس باندې کېږي لیکن که وروسته د دې نه چې دا استاذ شوی دی او بیا دا تحایف ورکول کېږي نو طبعا دا خو هغه کې راځي
یا که ورته وایي چې سیده نمرې به د ښې شي شیرني میرني راوړه ده خو طبعا نو رشوت
نو دا خو دې ته خو سړی بله خبر نه شي کولی نو طبیعي خبره
ده همداسې ده د نورو اوریدونکو په طرف ځو اما یو لنډ اعلان
یو کلی زر غاگونا
جگڑا
نه نه بلی ده
مکوی جان
مینا
کستا هم مرسر خواه خوی نو
چی سر نملاشی زلخ پل مینی نه نتیره گم
دود او قانون
خو پا خالکو پسی با نزو سچه راتا قانون او اسلام وی هغه بکو
دا هر څه او نور ډیر څه په یو کلی زرغه ګونه ډراما کې دا ډراما را روانه دوشنبه څلور نیمه بجې خپل سلامه برخه خبروي او جوړونکو ډلې غواړي چې تاسو سره په ګډه دا بریا ولمانځي زموږ د غږ ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته او که غواړی خبرې را سره وکړی نو د جمعې په ورځ د جوزا په اتمه د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندۍ بحث کې ټلیفون راته وکړی
یو کلی زر غاګونه
بلې راتلونکو نه مونږ سلامه اونیل منزو یو اوریدونکو پلان کې د رمز الله له هلمند ولایت څخه رمز الله مهرباني وبخې چې منتظر پاتې شوي تاسو مونږ سره پاړی کې کیه
اړې کمدار موري صاحب څنګه د موري صاحب څخه دا چې دا رشوت چې اخلي دا رشوت ورکوم کې هم سره دغه نه ګناه ده چې فری کار باندې فقیر ابل توای وي تاسو مالا را جوړه کاغه تم دغه نه ګناه ست کنسته
مهرباني درته وایو استاد
قدر من اوروره پیغمبر علیه السلام په حدیث کې خټول سره شریکان بل شوی دي ځکه یو د بل حمایت کوي او ټول سره په دې شي کې شریک دي او تبن هغه مادي لحاظ باندې خو به دوی خپل برخي اخلي چې یو کس په ډیر اخلي او یو کس په لږ اخلي اما په ټوله کې دا یو ګناه ده او د ګناه پیټه چې ده هغه په مساویانه توګه په ټوله باندې شریکي کې او ټول پکې صحیح دي
او بل اوریدونکو اخلو هغه منتظر پات د زمونږ په بل شمیره کې مهرباني تاسو مونږ سره اړیکه وصل ده بلې ځان معرفي کوي
سلام علیکم زدران صاحب سر په خیر
و علیکم سلام مهرباني خیر اوسې
خیرسته افغان له هلمند
افغان صاحب ستړی مشه په خیر راغلی له هلمند
زدران صاحب سلام او استاد څنګه دا پښتنه موږ سي ماسلین یو کچېری موږ یو دفتر ته ملاجه او کوم ته وظیفه نو د دفتر مخ کې تر موږ لا دوه کسان ولاړي دا یو څوک راځي مونږ ته وایي استاد دا مسول کس ته یا دا وځي چې ورکی یا دا رئیس او دا ته پیسې ورکی دا غوډې نو سره خبرې کوي چې درو میاشتو ماشه استا پس دغه د مات مان کاوله کده خو په رشوت کې نه راځي
تاسو هم د سستون سره مخ یې بله خداوردون کړي کوښلې د سوالي حکومت ربا
یو قضیه چې مخکې مګې شم سره خبر پر خبره کړي هغه د خلکو مشکلات دي چې د خپل حق حقوق د ترلاسه کولو په خاطر باندې هغه رشوت ته مجبوریږي او ورکی په دې صورت کې ورکون کوي چې هغه اخري هدا پوره
کوشش
کړي دی او نور نه کیږي د خپل حق ترلاسه کولو په خاطر باندې چې شی ورکی نو په دې صورت کې بیا د باندې ګناه نشته ده اما مقابل طرف چې د پیسې او رشوت یا هر څه اخلي نو غل لپاره مکمله ګناه ده
کدی دوه د رشوت لور کول عمل د بل څه حق تل کی فرزندای لایق نه وي دی وړ نه وي بل څوک وړ کس وي اما دای مخکې کیږي بیا
د واضح خبر ده نو چې دا خو ده هغه حق تلفی است حق تلفی ده دلته خو دیوی ګناه په ځای باندې بل ګناه هم راغله چې تا خیانت وکړه د رشوت ترڅنګ تاسو خیانت وکړه
یعنی ځان باید بشپړ مستحق وګڼئ پوره کوشش وکړئ هغه نورسته که مجبوره کې بیا
bale
او مهرباني بل اوردن کوم اخلو اوردن کې په دې اړه زیات سوالونه لري زیات ټلیفوني اړیکې نشي مهرباني او ډیر بخیر راغلی نوم دې چې وو
عبدالغفار د لوګرولاتنه
عبدالغفار جان له لوګره مهرباني
اروګه افغانستان لپاره جاره کې نه تبار شو ته معمولې تذکره جوړه کړې چې راک 200 ادرس په تذکره ته جوړو میرا کې نه جوړه مده لپاره جاره کې رښتا بندا کا ډراما به هیڅ څه ولا ګور ولا په یو ار او اول نمبر تاسو دا غو به په ګلانه او هغه په ما نه راته به هیڅ څه دغه راغره به هیڅ څه ولا ګور نه کړی
په هر برخه کې اشاره ورته شوی راتلونکي ونی مونږ په همدې اړه خبرې کوو تاسو نظرونه راتلونکي ونی اخلو مهرباني راتلونکي جمعه په همدې اړه خبرې نن درشوت پاړه مهرباني یو بل اوردونکو پلان کې منتظر پاتې هغه خلو بیا تاسو په طرف راځو bale تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی نوم دی
تو خیر دا بل ولایت شاجول ول فلیف تاسو په تماس
کې خو جان ډیر خیر راغله همیشنه اوردون کې دی زمونږ خیر راغله مهربانی
محترم ملمانه زخمی دا پښتنه د کوم مسلمان څو رشوت ورکي آیا دا هم رشوت ولل کیږي او بل دا پښتنه د چې د رشوت خو په دې اوس دوره کې بالکل ډیر زیات په ټول کې موږ وینو او د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دی باید موږ او حکومت څه تدابیر پر کار واخلو او تاسو ته وایو
تخیل جن ډیر زیات مننه مهرباني استاد
یو وخت یې خو چې د وسنه سره واضح هوای او هر مؤمن مسلمان چې الحمدلله موږ ولست مسلمان دی صرف لکه دنیا را باندې زور کړی دی هغه دا چې موږ باید د خپل ځان لپاره د څه دلایل پیدا نکو چې بل اخر موږ رشوت ورکو یا د څه وایو چې ولا د خپل حق په خاطر باندې رشوت ورکوم په دې توګه ځکونه کار کوي نه بلکې موږ کوشش باید وکړو چې دغه دود چې را پیدا شوی دی دا باید د دې د مخنیوي او د ختم کولو لپاره یعنی کوشش وشي چې دا قضیه ختم شي که دا شوی چې مثلا زه ولا مستحق ځان وګڼم او مولوی سره پښتنه وکم چې ما خپل حق باندې او بیاغه ته پیسې ورکوم او هغه په دې باندې اموخته کوم چې هغه زما رشوت واخلي نو په دې صورت کې دا درست خبره نه ده یعنی دا یو عمومي کار ته ضرورت لري چې د دې مشکل د حل په خاطر باندې سره فکر وکړي او دې مسایل نه لري
عمومي اجماع وشي
بله بله
مهرباني زین اردن کوم ته د 0 شپږ نوي 01 شپږ 01 شپږ شمیرې لاري غږیز پیغامونه پیریخي د غوي نظرونه مورو مهرباني
چې ملکی خلک رشوت ورنه کړی نو ولسوالان یا هم قومندانان و یا هم بل کوم مدیران به رشوت کوم کوي په پزور خو له چا څخه اشتای نه شي
الو عام خلک دی فساد تو رامستر کې ډیر لاس لري ځکه دا او بعد خلک چې دی دا غته پښیرس دا یو مکه چار واکوش
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د افغانستان ټول ادارې هم داسې جوړې شوې دي بیل شوات نه دي ځان بل کار نشته نه حتی کوم پولیس او کمانډانان چې دي هغه هم ستر شوات په باندې روزي شي خو به غاډه سره مولاین دا د غصب فساد کې لري په دونه خلاصيږي
ہلو السلام علیکم میں مطلب روزگار ولایت تکور سوری فصل فصل پیغام پاس پیغام چا ایکدم اغا کسان چې دو موګن کې رشپت زمینه برابر وی اغه په جرم کې په پر شریکان دی په دې خاطر چې دی او په سات لار ورکه زو دو موګن کې دلالي کې او دا د بختی سبب ګرځي
مهربانی استاس اوردون کو پیغامونه او بیا هم 0590 شمیره ته پیغامونه پریخی شي. په دې اړه استاد خبري وکړي د خلکو په رول باندې چې خلک باید څه وکړي او بل اخره نو استاد کچيري په ورسته برخه کې د خبرونه تر رسیدلی تقریبا کچيري څوک رشوت نه ورکوي یا بل اخره د رشوت څخه پرهیز کوي هغه څه سکون حاصلوي هغه څه ګټي لیدل شي.
زه خو به ستا د خبر نه مخکې دا خبر وکړم چې رشوت اوریدونکي ویلي چې ښکته خلک یې ورکوي. متاسفانه نن بره خلک هم رشوت ورکوي او دا د بره خلکو د رشوت ورکولو هغه نتیجه ده چې نن خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په هر ترتیب رشوت ورکوونکي باندې الله تعالی لعنت ویلی دی او دې لعنت نه سړی باید ځان خلاص کړي او ځان ډاډه کړي او کله چې د دې شیانو نه خلک ځان خلاصوي نو طبعا حلال رزق پر نصیب کیږي قناعت او همدارنګه د ده ژوند به په معنوي لحاظ او په مادي لحاظ باندې پاک او سپیڅلی کیږي
او مهرباني حتمن ډاډه او زړه به سکون پیدا کوي. ډیره مهرباني ښاغلی استاد زموږ سره په خپرونه کې د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره دا خپرونه همدې ځای کې پای ته رسیږي. بله خپرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي د پراګ له سټوډیو څخه نیم ساعت پورې خبري مطالب لري. تر نیم ساعت وروسته بیا په دري ژبه همدا ډرامه او بحث تاسو زموږ سره اوسئ راتلونکي